سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې د خبري خبرونې ته مو زه فريده سيال د قادر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبالښت هرکلی کوم. مجله به په خبرونو پیل کړو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیرې شپې د پریکړه لیک د هرکلی تر څنګ د ښځو خلاف د خپل رژیم اقدامات افغانستان کورنۍ او ټولنیزه مسله بللې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو له لوري د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو پر کار کولو بندیز وغنده او له طالبانو یې وغوښتل چې د ښځو انجونو خلاف خپلې پریکړې سم له لاسه بیرته واخلي. خو د طالبانو د بندنیو چارو وزارت وایي چې د امنیت شورا د 2018 نمبر پریکړه لیک د دې خبرې هرکلی کوي چې د افغانستان پر حاکمیت خپلواکۍ ځمکني بشپړتیا او ملي یووالی ټینګار کوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په خپل اعلامیه کې ویلي دي چې دوی د افغان ښځو حقونو ته ژمن دي خو تفاوتونه باید ومنل شي او باید سیاسي نه کړل شي. د طالبانو حکومت د سوري یاغوی میاشتې اتمه یعنی پر افغانستان د مجاهدینو د بریا ورځ د افغان ملت د بریا، ازادۍ او نجات ورځ بللې ده. د طالبانو په اعلامیه کې چې نن خبره شوې راغلي چې د افغان مجاهد ولس قربانیانو نتیجه ورکړې ده او ولس د کمونیزم له خمار څخه نجات موندلی دی. نن جمعه د غوی یا سور د میاشتې اتمه په افغانستان کې د مجاهدینو د بریا له یو دیرشمې کلیزې سره برابره ده. د ډاکټر نجیب الله په مشرۍ د هغه وخت حکومت د 1401 کال د سور پاتمه نسکور شو او مجاهدینو کابل ونیولو. روس افغانستان په کورنۍ جګړه کې ښکېل شو. د جهادي ډلو ترمنځ نښتو کې په کنډوالۍ د کابل پر بدلېدو سربیره لسګونه زره کسان وژل شول او میلیونونو نور له افغانستانه کډوالۍ ته اړ شول. پرون د سور وبا یا د خلق دیموکرات ګوند د کودتا او د سردار محمد داود خان د حکومت د نسکورېدو 15مه کلیزه وه. نن سهار د اوکراین پر ښارونو د روسیې د حملو په تازه صفه کې لږ تر لږه اته کسان وژل شوي دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د راپور له مخې د دغو کسانو د وژل کېدو راپور محلي او پوځي چارواکو ورکړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د اوکراین د ختیځ ویجاړ شوي ښار بخمود هم د سخت جګړو د دوام راپورونه ورکړل شوي دي. نن سهار د هوایي عملیاتو په اړه د دوو ساعتونو له خبرداري وروسته د اوکراین پر ټولو برخو د وژونکو حملو په اړه راپورونه خپاره شول. د پلازمینې کیف د پوځي ادارې مشر سرهی پافکو ویلي دي چې د اوکراین د هوایي مدافع سیستم پر کیف زیات توغول شوي مسایل بیا شنډ کړي دي. د پاکستان پوز ویلي دي چې د خبر پښتونخوا په لکی مروت سیمه کې له وسوالو سره په نښته کې درې سرتیري وژلې دي. د سرتیری وژل شوی دی. دا پوځي او چارواکي چې لرسنی او سره د خبرو اجازه نه درلوده د نوم له خوده په شرط پرونه ازادي رادیو ته دا کړی و چې تیر شپه د نخټې پر مهال دوه تن وسلوال هم وژل دي. د راپورونو له مخې تیر شپه وسلوالو د لکی مروت پر پوسټي چې د سرحدي ځواکونو او پوز په کم کې جوړه ده برید وکړ. د ځایي خلکو په وینا پر دې مهال د درنو سپک وسلو د ډزو غږونه تر ډېر اورېدل کېدل. تر دې وړاندې پوځ او پولیسو په لکی مروت کې ګډ عملیات کړي وو او دوای کړي چې له هغه ځای وسلوال په شاتم بولی دي. او په خوست کې د زرغون افغانستان په نوم د کورنی کرکټ دویم پړاو لوبو ته چمتووالی روان دی. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د یو ورځنۍ لوبو د جام به سبا شنبه پیل او د مې میاشتې تر 18مې به دوام وکړي. په دې جام کې ټول ټال 14 لوبې ترسره کیږي چې هدف یې د کورنی کرکټ وړیدا دي. تاسې خبرونه واوریدل. وړاندې مجله کې درته دا مطالب لرو. د بخښنې نړیوال سازمان د امنیت شورا د هغه پریکړه لیک په خبرګون کې چې بکې د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو په کار کولو بندیز لګول شوی بندیز غندل شوی وایي چې دا اړینه ده چې طالبان د دې پریکړه لیک منلو ته غاړه کېږدي. دا چې په اوس شرایطو کې څومره طالبان د دې پریکړه لیک د منلو ته تیار دي وړاندې به یې په راپور مطلب کې درته تفصیل ولرو. همدارنګه دا به هم درته ولرو چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په داعش او القاعده ډلې د بندیزونو کمیټې د یوې تازه پریکړې له مخې دوه نور افغانانو باندې هم د سختو بندیزونو اعلان شوی دی. دا چې دا دوه افغانان څوک دي دا به هم درته په راپور کې وایي. همدارنګه د اوکراین د جګړې جزئیاتو ته به هم تم شو. ملتیا مغواړه
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي د بخ نړیوال سازمان د امنیت شورا د هغه پریکړه لیک په خبرګون کې چې پکې د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو په کار کولو بندیز غندل شوی وایي دا ډینه ده چې طالبان د دې پریکړه لیک منلو ته غاړه کېږدي. د امنیت شورا په پریکړه لیک کې چې پرون تصویب شوله طالبانو غوښتل شوي چې سمدستي د افغانو نجونو او ښځو د بنسټیزو حقونو ځپونکي تګلارې او کړنې ودروي. تفصیل د امید صحیح مل په دې راپور کې.
د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو د کاربندیز په اړه د امنیت شورا تصویب شوی پریکړه لیک ته غبرګون ښودلی. دا پریکړه لیک چې د افغانستان په وخت تیره شپه تصویب شو، پکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو کاربندیز غندل شوی او تر خوا یې له طالبانو غوښتل شوی چې سمدستي د افغان نجونو او ښځو د بنسټیزو حقونو ځپونکې تګلارې او کړنلارې ودروي. اوس د بخښنې نړیوال سازمان وایي دا اړینه ده چې طالبان د دې پریکړه لیک منلو ته غاړه کېږدي، سمدستي په افغان نجونو او ښځو لګول شوي بندیزونه او محدودیتونه لرې کړي او تر خوا یې ټول هغه کسان چې د لاریونونو او یا هم د بشري حقونو د دفاع لپاره د څرګندونو له امله نیول شوي خوشي کړي. د بخښنې نړیوال سازمان په اعلامیه کې چې تیره شپه یې ناوخته خپره کړې د دې سازمان د یوې غړي جویس بوکورو له قوله لیکل شوي، د امنیت شورا غړي هیوادونه باید په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو د بیرته لاسته راوړلو لپاره د روانو هڅو ملاتړ وکړي او له طالبانو د مسؤولو چارواکو په توګه د ښځو او نجونو پر وړاندې د جدي او سیستماتیکو سرغړونو له امله حساب وغواړي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا په افغان نجونو او ښځو لګول شویو بندیزونو سره سره وایي دو اجمن دي چې ټول افغانانو ته مساوي حقوق ورکړي.
ځینې قوانین چې هغه د مجبوریت له وجې د افغانستان د خلکو د غوښتنې په اساس هغه پلي کېږي، هغه زموږ د داخلي مسله ده، د افغانستان مسله ده. په هر صورت د دوی اندېښنې هم د درک وړ دي، خو زموږ ستونزې هم په خپل ځای دي.
خو تېره شپه د امنیت شورا په غونډه کې ګډون کوونکو استازو د طالبانو لخوا د افغان نجونو او ښځو پر وړاندې لګول شوي بندیزونه او محدودیتونه د ملګرو ملتونو په تاریخ کې بېساري وبلل. په دې غونډه کې د متحده عربي اماراتو استازي لانازکي نصیب وویل په دې پریکړه لیک سره د نړیوالې ټولنې هغه پیغام لا روښانه شو چې نړۍ به په افغانستان کې لټولنې د خصو د غوښګولو پر وړاندې غلې پاتې نشي.
په پریکړه لیک کې دا هم روښانه شوی چې د افغان نجونو او ښځو له ګډون پرته په افغانستان کې ثبات، اقتصادي رغونه او سیاسي پخلاینه ناشونې ده. په ورته وخت کې پریکړه لیک دا په اثبات رسوي چې د افغانستان د تاریخ د دې څپرکي د یوې پاڼې د بدلولو لپاره د ټولو اړوندو افغان اړخونو، سیمې او نړیوالې ټولنې ترمنځ خبرې اترې او ښکېلتیا ډېره مهمه ده.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا متحده ایالاتو استازي لنډا توماس هم د امنیت شورا له پریکړې وروسته خپله خبره کړې بیانیه کې لیکلي د دې پریکړې لیک تصویب طالبانو ته ښکاره پیغام دی چې نړیوالې ټولنې ته په افغان نجونو او ښځو لګیدلي ظالمانه بندیزونه د منلو نه دي. هغې زیاته کړې په افغان نجونو او ښځو د طالبانو سخت دریځه فرمانونه د افغانستان د ثبات، اقتصادي هوساینې او راتلونکي ودې مخه نیسي او تر خوا یې ښځې او نجونې د جنسیت پر بنسټ له تاوتریخوالي سره مخ کوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا متحده ایالاتو استازي خپل بیانیه کې د اوسنیو ستونزو د حل په اړه د افغانانو ترمنځ د یو ټول شموله سیاسي پروسې د پیل غوښتنه هم کړې. طالبان واک ته له رسیدو وروسته د افغان نجونو او ښځو په زده کړو، کار، سیاسي او نورو ټولنیزو فعالیتونو پراخ بندیزونه او محدودیتونه لګولي چې په کور دننه او نړیواله کچه د دې ډلې سیاست او حکومت ودی تر پوښتنې لاندې راوستي.
راپور کې مو اوریدل چې د بخښنې نړیوال سازمان د امنیت شورا د هغه پریکړه لیک په خبرګون کې چې پکې د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو په کار کولو بندیز غندل شوی وویلي و چې دا اړینه ده چې طالبان د دې پریکړه لیک منلو ته غاړه کېږدي. بل پلو بیا د دوحې غونډې په درشل کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان د وضعیت په اړه له ملګرو ملتونو سره له نږدې کار کوي. انتونی بلنکن د پنجشنبې په ورځ ناوخته په واشنګټن کې وی خبري ناسته کې چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش هم پکې ګډون د لودول چې اکثر هیوادونو د طالبانو د هغه اقداماتو په اړه چې د ښځو او نجونو حقونه پکې تر پښو لاندې شوي او په پایله کې ناوړه اقتصادي او بشري وضعیت رامنځته شوی ژور اندېښنه لري. ټاکل شوی ده چې د مې په نومړی یو دویم نیټه انتونی ګوتریش د قطر په پلازمینې دوحه کې د افغانستان په اړه د نړۍ د هیوادونو له استازو سره د تړلو دروازو تر شا یو غونډه ترسره کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن او د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش په یو خبري ناسته کې چې د پنجشنبې په ورځ ناوخته په واشنګټن کې جوړه شوې و ویلي چې دوی د افغانستان د وضعیت په اړه له نږدې کار کوي. دا موضوع په داسې حال کې راپورته کیږي چې د دغه هیواد په اړه د نړۍ د هیوادونو له استازو سره د ملګرو ملتونو غونډې ته یوازې دوه ورځې پاتې دي. ټاکل شوی چې دغه غونډه د مې میاشتې په لومړیو کې د قطر په پلازمینه دوحه کې د تړلو دروازو تر شا جوړه شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د پنجشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو له سرمنشي سره په خپله ناسته کې وویل چې یو شمېر هیوادونو په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو په اړه خپلې اندېښنې له دوی سره شریکې کړې دي. نوموړي زیاته کړه،
ډېر هیوادونه د طالبانو له دې اقداماتو چې د ښځو او نجونو حقونه تر پښو لاندې کوي او په پایله کې ناوړه اقتصادي او بشري وضعیت رامنځته شوی اندېښمن دي. بیا هم وایم چې ملګري ملتونه په دې برخه کې د رهبرۍ رول لري.
ښاغلي بلینکن له افغانستان سره د خپلو همکاریو پر دوام ټینګار وکړ او څرګنده یې کړه چې له ملګرو ملتونو سره او په ټوله نړۍ کې د هغه د اهدافو لپاره به په ګډه کار کوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش وروسته له هغې چې طالبانو د دې سازمان ښځینه کارکوونکي له کار کولو منع کړې، په دوحه کې د افغانستان لپاره د بېلابېلو هیوادونو د استازو په حضور کې د دې ستونزې د حل په اړه د یوې غونډې د کوربتوب اعلان وکړ. د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د ښځو پر کار له بندیز وروسته دوی خپلو کارکوونکو ته وویل چې د مې تر 15مې دې خپلو دفترونو ته نه راځي. خو د ښاغلي ګوتریش ویان سټیفن دوجاریک مخکې ویلي وه چې د دې غونډې هدف طالبانو ته د یو متحد پیغام رسول او په افغانستان کې شته ستونزو ته رسیدنه ده. دا غونډه په داسې حال کې ترسره کیږي چې د پنجشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو پریکړه لیک تصویب کړ چې پکې د ښځو پر وړاندې د طالبانو بندیزونه غندل شوي او له هغوی غوښتې چې خپل ځپونکي اقدامات پای ته ورسوي. خو ظاهراً د ښځو پر وړاندې د طالبانو د سیاستونو د غندلو په موخه د دغه پریکړه لیک تصویب ملګرو ملتونو سرمنشي ته د یوې هیلې په څیر دی چې د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو ترمنځ یوه اجماع جوړه شي. په ورته وخت کې د دوحې غونډې په درشل کې په کابل کې د ملګرو ملتونو د استازوالۍ دفتر مرستیال مارکس پوتزل د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا له مرستیال عبدالسلام حنفي سره وکتل. د طالبانو راپورونو له مخې په دې غونډه کې ښاغلي پوتزل د دوحې غونډې په اړه توضیحات ورکړي او ویلي دي چې په دې غونډه کې به په امنیتي مسایلو، بشري حقونو او د افغانستان په اړه په نورو مسایلو خبرې وشي. موږ غوښتل چې د دې ناستې په اړه له طالبانو هم وپوښتو، خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. د دوحې غونډې ته د بېلابېلو هیوادونو استازي بلل شوي، خو دا له څرګنده نه ده چې طالبان به په دې غونډه کې ګډون وکړي او که نه. دغه شان په دې اړه هم انتقادونه موجود دي چې یادې غونډې ته د ښځو استازي نه دي بلل شوي، خو د ملګرو ملتونو سازمان تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د روان کال د اپریل پر 14مه د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو په ټولو دفترونو کې د ښځو پر کار بندیز ولګوه. که څه هم ملګرو ملتونو او د نړۍ بېلابېلو هیوادونو دغه بندیز وغندلو او طالبانو ته یې خبرداری ورکړ چې پر خپلې پریکړې له سره غور وکړي، خو دوی تر اوسه خپل تصمیم نه دی بدل کړی.
تال او تال
د ازادي راډیو د نوي تفریحي خبرونه زر پیل کی. تاسو له وسخه کولای شئ د خپلې خوخي سندري وغواړي او د خپل سیمې د ځانګړي دود دستور او ولسی سندرو پاړه راته وای. د واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راسته ولا شي 00 22 11 2 2 0 شمیره بیا وایم 00 22 11 2 2 0.
بیا هم افغانستان کې تم کېږو. په داسې حال کې چې د ډلهییز امنیت تړون سازمان په افغانستان کې د ترهګرۍ له پراخېدو او له دغې هېواده منځنی اسیا ته د نشه یي توکو د قاچاق په اړه اندېښنې مطرح کړي. تازه د افغانستان او تاجکستان په ګډه پوله جګړه کې 15 کسان وژل شوي دي. د ازادي راډیو د تاجکي څانګې خبریال ویلي دغه جګړه د جمعې په شپه هغه مهال رامنځته شوه چې د نشه یي توکو قاچاق کوونکو تاجکي ځواکونه په پوله تر ډزو لاندې ونیول. سره له دې چې دغه قاچاق کوونکو د هویت په اړه ډېر جزئیات نه دی ورکړل شوی، خو د ازادي راډیو تاجکی څنګه ویلي چې دغه قاچاق کوونکي له افغانستان او تاجکستان ته تلل. تفصیل د خطر پردیس په راپور کې.
د ډلهییز امنیت سازمان له غونډې واندېښنې سره هممهاله د افغانستان او تاجکستان په پوله د تاجک ځواکونو او نشه یي توکو د قاچاق کوونکو ترمنځ نښته. د ډلهییز امنیت تړون سازمان د پنجشنبې په ورځ د روسیې په پلازمېنه مسکو کې د خپلې ودیرشمې ناستې پر مهال ویلي چې په افغانستان کې د ترهګرۍ او دغه شان له دغه هېواده د نشه یي توکو د قاچاق د پراختیا په اړه اندېښمن دي. دغه سازمان چې مشري د روسي هیواد کې د سیمې زیات شمیر هیوادونو په کې غړي توبلري دا په داسې حال کې چې تر دې غونډه وروسته یعنی د جمعې په شپه د افغانستان او تاجکستان په ګډه پوله د تاجکیز وکونو د نشي توک د قاچاق کوونکو ترمنځ جګړه شوې ده. د ازادي رادیو د تاجکی څنګه خبريال مؤمن احمدي وای دغه جګړه د جمعې په شپه هغه محل رامسته شو چې تاجکیز وکونو د نشي توک په قاچاق کوونکو د تسلیمېدو غږ وکړ. خغلی مؤمن وای تاجکی مقامات ورته په دغه نخته کې د خاروق خار د امنی قومندان کامران رجب زاده وشل کېدل تایید کړی دی. د نوموړي په خبره په یاد نخته کې د دریو قاچاق کوونکو ترڅنګ د تاجکیز وکونو یو سرتیر هم وشل شوې دی.
گزارګوی غیر رسمي
پیخه د افغانستان او تاجکستان ترمنځ په داسې وسیمه کې شوې چې د چارواکو په وینا د دواړو هیوادونو په پوله یو ځای دی چې قاچاق کوونکو غوښتل له همغې لارې وتښتي. کله چې پوله ساتو ځواکونو په دغه قاچاق کوونکو ته تسلیمېدو غږ کړی هغوی ډزې پیل کړې چې د دواړو خواوو ترمنځ نښته پیل شوې ده.
د ازادي رادیو د تاجکی څنګه خبريال وای دا په تیر یو ونی کې دوه پیښه ده چې د افغانستان او تاجکستان په ګډه پوله رامنځته کیږي. یو شمیر افغان شونون کې د ډلیز امنیت تړون سازمان روستي اندېښنه ورته پیښو ته اشاره سره وای چې د سیمې د هیوادونو اندېښنې پر ځای دي او دوی د ځان خوندیتوب لپاره کوټلي ګامونه تاړتیا لري. د تیر جمهوریت نظام د امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ ازادي رادیو ته وویل طالبان یې وډاله ده او د پټکو د دې ډلې په اړه اندېښنې پر ځای دي.
د سیمې د هیوادونو اندېښنې پر ځای دي ځکه طالبان تر اوسه پوری کورنۍ او بهرنۍ مشروعیت نه لري، یعنی تر اوسه پوری د حکومت نه دی، لا هم ما غډله دی او لا نورو غنو ډلو سره اړیکې لري. د سدوی په افغانستان کې یو منظم حکومت نه لري او د سیمې هیوادونو په باندې باور نه لري او څوک په باندې باور کولای نشي. لاندې وژنه سدوی ل نورو تروریستي گروپونو سره اړیکې لري.
مخه څو کړ د غندښنیو څرګندونې د طالبانو له حکومت سره شریکی کړو او له دوی جواب واخلو. خود دوی وین زبی الله مجاهد د دې راپور تر خبرېدو د ازادي رادیو پوښتنې جواب نه کړي. طالبانو له دې وړاندې ویلي و چې د افغانستان له خاورې به هیڅ یو هیواد ته ګواښ پېښ نشي. دا په داسې حال کې ده چې تیرونی هم د تاجکستان او افغانستان په ګډه پوله د تاجکی ځواکونو وسلوالو ترمنځ نښته شوې و. د ازادي رادیو تاجکی څنګه ویلي و چې په دغه نښته کې تاجکی چارواکو د دوه ترهګرو د وژل کېدو ادعا کړې و. خدای نو ویلي چې دغه ترهګر د کومې وسلوالې ډلې و.
ازادي رادیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس په هم یو نړیواله مسله راوخلو. د اوکراین په پلازمینه او څو خارونو د روسیې د حملو په تازه څپه کې د ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د تېرې شپې دغه حمله غندلې او د روسیې د ترور شپه یاده کړې ده. د اوکراین د ختیځ پاوې جړ شوي خار بخمود کې هم د سختو جګړو د دوام راپورونه ورکړل شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
نن سهار د هوایی عملیاتو په اړه د دوو ساعتونو له خبرداري وروسته د اوکراین پر ټولو برخو د روسیې د وژونکو حملو په اړه راپورونه خپاره سول. د اوکراین د کورنیو چارو وزیر ایهور کلمینکو ویلي لږ تر لږه 11 کسان د چرکاسی مرکزی سیمې عمان شارګوټي کې پر یوه 9 منزله ودانۍ د میزایلو تر لګېدو وروسته ووژل سول. په دغه شمیر کې لږ تر لږه 9 ټپیان هم شامل دي چې د کلمینکو په وینا د ژغورنې د کارکوونکو په مرسته د لاټولو عملیات روان دي. د چرکاسی سیمې د پوځي ادارې مشر ایهور تابورتس ویلي په جلسو کې 2 تنه لس کلن ماشومان شامل دي. د عمان شاري شورا د دریو ورځو لپاره ماتم اعلان کړی او چارواکي وایي چې څارنوالانو د دې حملې په اړه د جنگي جرایمو د څېړنې دوسیه پرانستې ده. ولسمشر ولودیمیر زلینسکي په ټویټر کې د روسیې د ترور شپه یاده کړې ده. هغه لیکلي چې د روسیې د شرارت مخه د وسلو په مرسته نیول کېدای سي او زموږ مدافعان دا کار کوي. بل دا چې نړیوال بندیزونه هم د دې په خبره دا کار کولای سي. د دنیپرو پیتروفسک سیمې د پوځي ادارې مشر سرهای لیساک ویلي په دنیپرو ښار کې د روسیې د څو میزایلو له وشتلو سره سره یوه 1.5 کلنه ښځه او یوه 2 کلنه نجلۍ وژل سوي او درې نور کسان ټپیان سوي دي. لیساک ویلي دغه حمله د یوه خصوصي شرکت د ودانۍ د زیانمنېدو او په اور د سوځېدو سبب سوې ده. د پلازمینې کیف د پوځي ادارې مشر سرهی پاپکو ویلي چې د اوکراین د هوایی مدافع سیستم پر کیف ګڼ توغول سوي میزایل شنډ کړي دي.
له خبرونو ور اخوا
د
دا طالبان لخوا لدندې منفک شوي استادې په کډوالۍ کې افغان نجونو ته په آنلاین بڼه د الجبري مضامینو وړیا درس ورکوي. محبوبه اکبر د سید جمال الدین د ښوونکو د روزنې انسټیټیوټ پخوانۍ استاده ده چې د خپل یوټیوب چینل له لارې خلکو ته درس ورکوي. تفصیل په دې راپور کې.
اسلامی امارات در معلمین څخه منفکش و ملبته د اسلامی امارات لخوا دا مخبل واجبو وګڼل چې د هغوی لپاره یو څه وکړه. دا چې زما په واسه پوره و هغه فقط یوازې آنلاین تدریس و.
محبوبه اکبر ده ادعا کوي چې طالبانو له استادې منفقه کړه نو ځکه کډوالۍ ته اړه شوه. هغه اکبر په 2019 کال کې د کندهار پوهنتون د ساينس پوهنځي له ریاضي څانګې څخه په کادر کې فارغه او د کندهار سید جمال الدین دارالمعلمین کې استادي ترلاسه کړه. په 2018 کال کې د هندستان هیواد ماسټرۍ پروګرام ته بریالی شوه او په هغه هیواد کې د ښوونې او روزنې په برخه کې خپل لوړې زده کړې بشپړې کړې. د کډوالۍ په جریان کې حڅه وکړه لزده کړو محروم نجونو ته د خپل زده کړو په ګټه د ښوونې وړیا زمينه برابر کړی چې د تیر میلادي کال د جولای میاشت راهیسې د خپل یوټیوب چینل لاله د ریاضي هندسي مثلثات او احصایې درس پایل کړ. هغه اکبر وايي اونې کې دوا ورځ ریاضي یو ورځ احصایې یو ورځ هندسه او یو ورځ مثلثات په ترتیب سره له اووم ټولګي پایل کړي چې اوس نهم ټولګي ته رسیدلی دي. وايي له دې کاري مخه ده چې افغان نجونو شته ستونزې ته تسلیم مینشی او دې علم او پوهې دې وای تل په ذهنونو کې روښانه وي. دا زیاتوي
زما مخه د دې کار څخه دا ده چې افغان نجونې باید هیله منې اوسي، اوسنیو شته حالاتو ته باید تسلیم نشي. افغانان دې هڅه وکړي د دې پر ځای چې یوازې د خپګان احساس وکړي، هغوی دې یو څه ترسره کړي. مثال ما په ډېرو کم امکاناتو باندې شروع وکړه، څومره چې زما وسه کېږي درسونه تشریح کوم. هیله مې هم دا ده چې هغه نجونې چې په کورونو کې دي خپل درسونه ته ادامه ورکړي. هیلې دې نه بایلي ځکه که دا لړۍ یو ځلې وشړېد بیا جوړول یې ډېر سخت کار دی. درسونه ته دې په مسلسل توګه ادامه ورکړي تر هغې چې ښوونځي خلاصېږي.
د محبوبه اکبر د کوم کې ګلسم وای په اونۍ کې څو ځلې کمپیوټر او انټرنیټ ل خپل مشورور اخلي او خپل درسونه د یوټیوب ل لارې تعقیبوي.
تم ټولګي زده کوونکې وم که مکتبونه بند نه وای شاید اوس به د لسم ټولګي زده کوونکې وای، خو بیا هم حوصله ونه بایلله ځکه وایي انسان باید تل هڅه وکړي چې ژوند کې مخکې لاړ شي. اونۍ کې څو ځلې له مشورور کمپیوټر او انټرنیټ اخلم او د استاد نوي درسونه په یوټیوب کې ګورم او لولم، ځان سره یې تمرینات هم کوم. زه هیله لرم دا لړۍ به همدغسې تعقیب کړم او ارمان مې دا دی یو ځل بیا مکتب ته لاړ شم.
فرشته د خوست ولایت اوسیدونکې او د اتم ټولګي بلزدار کوونکې ده چې د یوټیوب له لارې د اغلې اکبر درسونه تعقیبوي، خو د برېښنا او انټرنیټ له ستونزو شکایت کوي.
د کوم وخت نه جنکیانو مکتبو باندې بندیز ولګو، دغې نه تر اوسه پورې موږ د استاد محبوبې اکبر درسونه تعقیبوو او بالخصوص موږ د ریاضي درسونه تعقیبوو. هیله لرو د جنکو درس ته اجازه ورکړي چې موږ درسونه شاته پاتې نسي، زموږ هیواد شاته پاتې نسي او زموږ دا ټولنه شاته پاتې نسي.
طالبانو په افغانستان کې پرنجونو له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو او پوهنتونونو ته په تګ بندیز لګولی، خو ډېری استادانو او لوستو ځوانانو په آنلاین ډول دوی ته د زده کړو زمینه برابره کړې ده. افغان زده کوونکي د دې هڅو ملاتړ کوي او ورته خوشحاله دي، خو وایي په دې برخه کې لویه ستونزه د برېښنا او انټرنیټ ده چې دوی ورته کم لاسرسی لري او په خبره آنلاین زده کړې ښې دي، خو په هیڅ وجه د حضوري زده کړو ځای نشي نیولی.
دا ازادي رادیو خبری مجله. اوس بم پاسویل کې روزګان ته ورشو. د روزګان سری میاشتې لرو پرتو سیمو ته د روغتیا خدمتونو رسولو هڅه پیل کړې ده. د روزګان ولایت د سری میاشتې مسؤلین وایي دوی په دغه ولایت کې تر هغو سیمو ځانونه رسوي کوم ځای ته چې خلک روغتیا خدمتونو ته لاسرسی نه لري. تفصیل په دې راپور کې.
دا د اورزګان ولایت لپاره د افغاني سری میاشتي روغتيایي ګرځند ټیمونه دي چې د اورزګان ولایت په لور پروتو سیمو کې د ناروغانو په درمل نه بوختي.
ما ورنبي
عبدالرحمن چې د ورزګان ولایت د ترینکوټ شار اړوند د ابردی د سیمې یو قومي مخور دی او شاوخوا شپېته کاله عمر لري، د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په سیمه کې روغتیایي خدمات ته خلک لاسرسی نه لري. دی وایي په دې وروستیو کې سیمې ته د افغاني سرې میاشتې ګرځنده روغتیایي ټیمونه ورځي چې د دې د سیمې د خلکو څه اندازه ژوند ورسره ښه سوی دی.
نوم خو مې عبدالرحمن دی، د دې مشت مشره مزه دغه د سرې میاشتې دغه چې موږ ته راځي ډاکتران، موږ دومره ځینې خوشحاله یو چې موږ چې دا قدر کې ګټه رسولې ده چې دا زموږ خلک هېڅ لاسرسی و شپخانې ته نشي کولی، بیچاره خلک دي. او دوی چې دغه ځای ته راغلي دي، کم یو څه څه دوای راکړې ده، پر هغه موږ صبر کړی دی، خو موږ ته ډېره ګټه کړې ده. زموږ په منطقه کې نه نږدې کلینیک شته، نه نږدې یو بل داسې دواخانه شته، خو موږ سرایونه ګرده نړېدلي دي. دغه د رویسه انقلاب ته کمربنده رویه بس یوه یوه خونه مو جوړه کړې ده.
عصمت الله بیا د ترینکوټ ښار اړوند د سولې د سیمې یو بل اوسېدونکی دی. دی هم په سیمه کې د افغاني سرې میاشتې ګرځنده ټیمونو ته د درملنې په پار راغلی. دی غوښتنه کوي چې په سیمه کې دي یو دایمي روغتون ورته جوړ سي.
دولی اسمت الله وسیژن د سولې د سیمې یم. دغه سرې میاشتې ډاکتران دلې راځي، موږ ته دوایې راکړي، ډېر جن خوشحاله یو، ډېر جن دغه دغه موږ غواړي چې دلته یو کلینیک راته پاره سي، یو راځي او موږ ته دلې ته دا ډاکتران دلې پر کور باندې دوایې درته موږ ته راوړي.
افغاني سرې میاشت په ارزګان ولایت کې 15 ګرځنده ټیمونه لري چې په لیرو پروتو سیمو کې کلی په کلی ګرځي او د خلکو درملنه کوي. دغه ټیمونه یو په چورا ولسوالۍ، یو په چنارتو ولسوالۍ او پاتې درې نورې په مرکز ترینکوټ کې فعالیت لري. د افغاني سرې میاشتې د مرکزي دفتر ویان عرفان الله شرفزوی وایي چې یاد ګرځنده ټیمونه په سیمه کې هره ورځ تر سلو زیاتو ناروغانو کتنه کوي او هغوی ته درمل ورکوي او دغه راز همدومره کسانو ته روغتیایي مشورې هم ورکوي. نوموړي زیاتوي چې یاد روغتیایي ګرځنده ټیمونه د OPD، نسایي ولادي او د واکسین په برخه کې خدمات وړاندې کوي.
هر ورځ دوی کم تر کمه له 500 څخه 100 ناروغانو ته خدمات وړاندې کوي، دوی ته درمل ورکوي، دوی کتنه کوي. دغه ګرځن ټیمونه هر یوې د OPD په برخه کې خدمات ترسره کوي، هم دا ډول ترڅنګ د ولادت په برخه کې خدمات ترسره کوي. میندو ته له ولادت وړاندې، له ولادت وروسته د مراقبت خدمات هم ترسره کوي. په ارزګان ولایت کې روغتي خدمات کم دي، له همدې امله افغاني سرې میاشتې بیا بیا هڅه کړې ده چې په دغه ولایت کې خپل روغتي خدمات زیات کړي. روان کال افغاني سرې میاشتې په دغه ولایت کې یو ثابت روغتي کلینیک هم پرانست.
د ارزګان ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ کې دا مهال 15 روغتي مرکزونه فعالیت لري.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ بیاس. نو دغه کومه غونډه چې په راتلونکي اونۍ کې په قطر هیواد کې جوړیږي، زما په نظر دا به د افغانستان لپاره هیڅ کومه ګټه ونه لري، په دې خاطر چې دا ډول ډېرې غونډې سوي دي، خو پیله د افغانستان د خلکو لپاره منفي ختلې. نو دغه کومه غونډه چې په راتلونکي اونۍ کې د باندې افغانستان لپاره کومه مثبته پیله ونه لري.
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته دغه زما پیغام نشر کی ورونو. د ایدمن د ولایت خانشن ولسوالۍ څخه ما اړیکه نیولې. د خانشن ولسوالۍ کې وروره هیڅ مرسته نه ورسره کیږي. وچ کدین د ام باندې نو به ورته رسیږي او نو به ورکوي. او دغه د خدو خدیغه د مخابري شبکې ګر سره د وړم کاڅ کې نړۍ راوړي راوړي دروسه ګوري هیڅ ترک نشته. هغه سې سره نه پسوخه د حکومت ما شي هله ورزو دا باید د ورسوي ته پام فکر واړوي چې خدمت ورته وي کې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د بادغیس ولایت پر مرغاب ولسوالۍ څخه عبد الله خبر کوم چې پهلن په محلي معلمینو کې یو تانیمه او د یونیسف مؤسسې څخه او د امارات اسلامي د واکمنانو څخه په دغه تعلیمي رشته کې چې کوم څوک لاسرسی لري، د ټول څه مې غوښتنه ده چې د معلمینو پر معاش باندې غور وسی. دغه محلي معلمین، نه هغه معلمین چې په امارات پورې اړه لري، هغه معلمین چې محلي معلمین دي د مؤسسات پورې اړه لري، د دوغو معاش په شپږ کاله مخکې تر لزر پورته وو او اوس د یو میاشتنی معاش دی نظر او 200 افغانۍ دی. دا ولی حال دا چې هر شی یو په درې یو په څلور قیمت ولړ سوی دی، د تیلو قیمت، د غوړو قیمت، ارتزاقي موادو قیمتونه، د هر شی قیمت ولړ ختلی دی، او د معلمینو محلي معلمینو معاشات کښته دي. په دغه کې غور وشي ډیر به شي، ځکه چې معلمین لاسو پښې نرموي او ډیر زحمت کاږي تر طریقې تعلیم او تر پلان او تر حاضری او د شاګردانو تر مشکلات تر رسیدګۍ پورې. حال دا چې زموږ وطن ډیرو جنګو ځپلی هم دی، معلمان مهم متاثر دي، شاګردان مهم متاثر دي،